لتفریح پارکونو ورزشی کلبونو او په لری واټن کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوی. په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګیده. د ورداګو اوسنکې ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خوند شوي دي.
طالبان پر تک باندې اول چې کړه طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه او طرف ته بند کړل، خو څه هم د ښځینه او هنرمند نه شوی راوستل کېدلی. خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شیان وو، نو دا یو دوه هفتې درې هفتې کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې. که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوی مراسم ډېر اوږده وو، درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوی په زوم باندې بلل کېدل، چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نکاح او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه. کومه شی ده هغه شان بند شوي دي. په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې، هیڅ څوک هم په دغه نه وي چې و در واده دی. حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوې لاړله که راغله، زوم شته که نشته. دی مراسم بیخي بې خوانده شوي دي. د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داس شیان وي، هغه هم هېڅ شی نشته دی. حتی دول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دی هم بند کړی دی. تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو، ځکه چې په کورو کې هم هر څه بندي. داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته، په کورو کې هم هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ور تریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه وو چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیولا، تا وو ورځې وو شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې اته تر سهاره پورې، د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې وي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز او سرود نه وینو د خوازي خبره ده چې اصلا فرق نه کیږي چې دا ختم دی دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نه کی او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالي چې بیا تمن خوشحالي کې بس از صورت وي
په دې ورسته کې دی وسنی حکم نظام له خوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز او سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون له پیله د خبر نه وخو زنانه برخه به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته دریږي ځنی خاص سندری دی دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند ولی دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه همدغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کولو دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهلو یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دل سرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي، هغه اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا به د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولی. نو دا یو پابندي نه دی که مونږ حساب کو شاید د دې نه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندي او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دي. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی، ډیر زیات زوریدلی، ډیر ځوانان د لاس ورکړي، شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکی خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دې ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې
د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکامور داخل شوې ده تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوې ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به غول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوې ده. نو فرهنګي لحاظ خورته وګور هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرود او ډولو دریاو دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کت ډولو سازو سرنای. نو دغه یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانیږي. دغه کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګيږي یو خبر دا سوي ده چې له دې ورسته دي په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نوي، گرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بند سول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کېده خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار خځو باندې غنی؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کیه د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نه دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې، بيخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې د کور منځ کې د ملک په سطح قوانين وځه کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولی مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانين وزکې، هغه قوانين وزکې چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خودي وزکړل، په هغه زړه سور نه سوز د کور دنه نه راته راغلي، په شهر کې دنه نه خودي قوانين وزکړل، الکان دی پرې نه خودل، سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرول، بیا دی په شهر کې دنه نه په پارکونو کې دی پابندي نه ولګول او په نورو مراسمو کې دی پابندي نه ولګول. بل اخر اوس نو د کور دنه میراغله چې په واده کې به هم ساز او سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړل چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګند کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې. نو دا دقیقا یو ډیر د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدوی خم مشاورین لري وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي، دا تلپاتې نه ده د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زو ناوې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لګزره په احتیاط موټر وچلوي، یا لګزره پام کوي، یا لګزره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی په ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پې باندې لاس پې باندې بریږي او قدرت پې باندې پیدا کړي تر څو پې باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپله یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ته ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کوي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ته راغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه ماته وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته عاد اقل دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کنندې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا دم تا ایدم اینه می رواج است. چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی ارخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیانو خرید کی، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په چیر هم کوي، خا دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولا بل اخر بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی، څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې مکړی نه وای.
دقیقا دغه سده یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه د چې مخ کې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره ایمون ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ست نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ د پاره، د کار د پاره، د تحصیل د پاره ځوانانو ته، ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړه لسانسه ماستری لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې د بل لور می د غاړې د ودوم رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې امادګي سی او بالاخره تورتل ته قانون وزکه چې خوشحالی مکوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجاو د کاچوغو د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي، یعنی آمادګي پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغه حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته.
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند شوی ده، لدینه وړاندې پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري، په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي. کله تاسو نه څه پوښتنه وکم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي، څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي؟
مننه ژوندۍ وسی. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره د
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه د منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی دا چې تاسو دف یا دایره وهی په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی، خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز نہ دی. د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی، ځینې ودونه کې خلک نه شباب استعمالوي، په ځینې کې بیا ډېر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې، او گاونډیان او همسایگان ترې نه په تکلیفي، خلک موزیک غږی دومره جګه اواز یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای، که شپه یې که ورځې هم ترې نه په عذاب دي. دغه کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دي. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې پغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې پغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې پغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع پړه ولرو، خو دې خبرونه ترخ پرې دو پوري زموږ پښتنې سبب نه کړی. درمنو دوستانو، په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمنړی خبرونه پاتې رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي؟ نن په امدیاکل خبرې کوول موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زموږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده. کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده، یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چیرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چیرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطعا کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله چې راته وایي، بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړیدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید که خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د ناری نا چال چلان لخپل میرمن سره باید سم وي، دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او کچری منفی وي نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي، که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسر از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری لمنځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه کاری لمن زویسی، مگر دا چه کار وکی او مثبت تمام شي.
بله، زین کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځیدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې، دا څومره منفی پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي تدای تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع پر روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې د ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څګټی چې کوټه راوړي، د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه رټل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي، حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي، باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې چې استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو د هغه سره د کومک کی ور سره سیمینار ور سره کی تحقیق عنوانونه ور سره کی ور سره مناسته کی تر سو هغه تشویق شي ترغیب شي او د تحقیق تر سره کی او هغه معاصرین هغه زکون کی شاوی لګزر ذهن خده هغه استعداد کده او کار کړه دا هغه به لګ اشاره ته ضرورت لري چې لګ اشاره ورته وشي د استاد خو هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر ژات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تغییر تر شي تر څو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونی نیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې د دوی د نه خوښيږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرای متلاسه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به لنور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د بیا په عمومي شکل سره کوم د جرایمو گراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان به جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچیر د کورنۍ ملاتړ یو چا سره وي هغه د ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره اقدامونه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دایبه جامعه لپاره ډیر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنۍ او کې ل ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د خبري ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي زه یو د سې قسمه چې زه مفید او ګټور نسم تمامیدلی کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتک کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی د پیوي کورنۍ کې یو بل اقتصادي کمزورتي د پیوي کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یو کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې شوی چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه او له بلې خوا کمزور اقتصادي د لود او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
ک کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ور کولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه د انعقاد د نطفې نه پیدا کیږي، دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخر چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي، د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنه حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي، دا حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دې باندې زحمت ویسته، د روزل ده، د ته ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي، چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې وستې. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان سره قرار لري، چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي سالمي روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یادونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانيت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ.
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو سوته کې زه غواړم وایم ګرانو اوریدونکو ته، لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنز رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنز رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خرابیا ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغه سی یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سی یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خ محیط ولري، محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسو، تربیه فرض کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.